کابل کې د مسګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د خبرونې ته موزه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د سولې علي شورا وایي روانه اونۍ به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه وسی. د دې تر څنګ نور راپورونه هم لرو، خو د تل په څیر په سر کې له فرشتې جلازې څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د خبرونو سرخط: د افغانستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د خبرو لپاره دوحې ته ځي. د افغانستان د دولت یو پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمبارۍ له امله د ملکي تلفاتو په اړه څېړنې کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر د محاکمې دوهم دور هم بې نتیجې پای ته ورسېد، او د امریکا دفاع وزیر پر کانګرس غږ کړی چې د امریکا متحدان دي د هغو بندیزونو له اغېزه وساتي چې د روسیې پر پوځ یې لګوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبر لپاره د قطر پلازمینی دوحې ته روان دی. د دواړو شوراګانو استازو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا پلاوی به په دوحه کې د وسوالو طالبانو له استازو سره کښېني او خبرې ورسره وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل:
علماو لخوانه، د قومي مشرانو لخوانه او د مدني ټولنې لخوانه تقاضا شوی و چې شرایط ورته مساعد شي تر څو پورې دوی د ملت په استازیتوب باندې په مستقیمه توګه د طالبانو هغه رسمي کوم ادرسونه یا د دوی کوم اشخاص چې موجود دي یوی تلاسي. انشاءالله من به په خپلو ډیپلوماتیکو هلو ځلو کوشش کوو چې دغه بې طرفه اقشارو ته زمینه مساعده کړو چې یوی لاړ سي، هغه څه چې د دوی هلته نمایندګان دي یوی ته د افغانستان د ملت غږ ورسوي.
وسوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس نن رسنیو ته وویل چې د افغانستان، سعودي عرب، د متحدو ایالاتو او د متحده عربي اماراتو استازي به د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي بحث وکړي. د دې غونډې دقیقه نیټه یا وخت نه دی ښودل سوی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. یو دولتي پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمبارۍ په اړه څېړنې کوي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د تېرې پنجشنبې په ماپښین هوایي حمله وشوه. سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې په حمله کې څوارلس ملکي وګړي وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازي به د دې ادعاو سپیناوی کوي. د کندوز د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دولتي هیئت پرون ورسېدلی دی. د غزنی د رشیدانو د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دویم سارن صبغت الله او وجلسوم د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د رشیدانو ولسوالۍ پر دولتي تاسیساتو د وسوالو طالبانو په حمله کې شپږ پولیس زخمیان شوي هم دي. د نوري په وینا په حمله کې شل تنه وسوال طالبان وژل شوي او لس تنه زخمیان شوي دي. د غزنی د والي ویان وویل چې تیر شپه د دې ولایت پاندړو، جاغورو، قرباغ او جغتو ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوي دي. د وسوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې په غزنی کې د ملي اردو یو مرکز او یو شمېر پوستې نیولې دي، خو حکومت دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور نن بې نتیجې پای ته ورسېد. په دې اړه د ځانګړي محکمې د قضایي پلاوي مشر محمد زمان سنگری رسنیو ته وویل چې محکمې ته وړاندې شوي اسناد زیاتې څېړنې ته اړتیا لري او له دې امله یې د وحیدی په برخه کې حکم ځنډولی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثر کېدلی شي با په پام کې ونیسي او د هغوی د اغزمن کېدو مخنیوی وکړي. ماتیس پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه باید د خپل خصمانه عمل او د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره د خپلو هڅو بیه پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنګټن د اړیکو د ټینګولو هڅې ورسره کوي باید له دې مسئلې متاثره نه شي. د ماتیس دا خبرې هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې پر هند او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو چې له روسیې د وسلو په اخیستلو کې سابقه لري د امریکا د بندیزونو په اړه د زیاتېدو په حال کې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم نن د ایران د ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د لسو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د تسنیم په حواله پر دې کسانو تېره شپه د عراق پولې ته نږدې حمله سوې وه. په دې سیمو کې د کردانو وسله والې ډلې فعالې دي. سپا ویلي چې زیات شمېر تروریستان چې دا حمله یې کړې وه هم وژل شوي او د وسلو یوه ډیپو هم له منځه تللې ده. د ایران فارس خبري اژانس ویلي چې په سیمه کې په نښته کې د ایران سرحدي ځواکونو هم ګډون درلود. او په قزاقستان کې نن زرګونه کسانو د اولمپیک د اتل دنیس تین د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. دنیس تین د فیګر سکیټ یا پر یخ د نڅا په ورزش کې د اولمپیک مډال ګټلی و. هغه 15 کلن و او دوه ورځې مخکې د قزاقستان په الماتا ښار کې په چړو ووهله او ووژل سو. د قزاقستان پولیسو ویلي چې 24 کلن ځوان یې نیولی چې پر دنیس تین یې د مرګونې حملې اعتراف کړی دی. پولیسو ویلي چې دنیس تین له هغو کسانو سره چې د هغه د موټر د ګروپونو د غلا لپاره ورغلي و په نښته کې په چړو ووهل سو او بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. دنیس تین په 2011 میلادي کال کې چې 12 کلن و د آسیا په ژمنیو سیالیو کې د سرو زرو او د ژړو مډالونه هم ګټلي و.
خبرونه مو لازم دي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوراوي روانونه به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. د سولې د علي شورا د لنډ شاه مشر اکرم خپلواک
د یاتا چهار جانبه بین سعودی عربستان، افغانستان و امارات و امریکا متحده ایالات دایر میشه.
بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د جنگ د ختمې او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د کړکېچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای دی. د کړکېچ نړیوالې ډلې په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د بحث وړ وي. دغه ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په ځینو شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو له کبله سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان اوښتی دی. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزی
زمونږ دغه نورمال تجارت دغه ملکونو سره قراردادونه لرو دا د خطر سره مخامخ کېږي. هغه خلک مونږ کوي خپل مالونه بارکي ترګم خدای دامه پیدا چې دا بندر به سقوط وکړي.
دا به هم واوري چې د روزګان په ترینکوټ ښار کې د ترافیکي پیښو د ګراف لوړېده خلک اندېښمن کړي دي. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تھام دي څنګه په دوهمه نیمه کې لرو اورېدو ته را سره پاتې شئ. د افغانستان د سولې علي شوراوي روانونه به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. د دغه شورا د دارلنشا مشر اکرم خپلواک نن یوې خبري غونډې ته ویل چې افغان حکومت بل ټول امکاناتو په استفادې هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. اخوا د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره وروستۍ هڅې به هرومرو مثبته نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د هڅو په دوام د سولې علي شوراوي په نږدې راتلونکي کې به افغانان د مهمو غونډو شاهدان وي. د سولې علي شورا او د علماو شورا مسؤلینو د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روانونی به د افغان سولې په اړه مهمه څلور اړخیزه او دغه شان د پاکستان او افغاني علماو ناسته جوړه شي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي څلور اړخیزه ناسته به د سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ ترسره شي.
انشاءالله در هفته چهار جانبه بین
دی و ان شاء الله پام دی ونی کی بد افغانستان سعودی عربستان امریکا و عربی متحده امارات ترمن سلور رخیزه ناسه تر سره کیږي د حقی برسی رزین نور پروګرامونه هم لرو چې تر سعودي اصول خبرو ته د طالبانو د حاضر دو په برخه کې ټول بهانه ختم شي او دوی خبرو ته حاضر شي. اکرم خپلواک د سلور رخیزه ناسه پاړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه خو وی دولتي سرچینې چې نه غختل د موضوع د محرمیت لقبلې نوم یا چې ازادي رډیو ته ویل چې بیا د سلور رخیزه ناسه سبب په کابل او یا همریاس کې جوړ شي. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا د معلوماتو لمخې تمه کیږي چې په نږدې راتلونکو کې د عالمانو شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي او هلته بل طالبانو سره د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د سولې د عالی شورا د درنن چا مشر وایي چې افغان حکومت بل ټولو امکاناتو په استفاده هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ان بی سي خبری شبکې د طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو په اړه هم راپور ورکړی. یادي سرچینې د ځینو طالبانو له قوله ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان، پاکستان او قطر کې له یو بل سره کتلې دي. هڅه مو وکړه چې د افغان سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو هغوی ازادي راډیو ته په سولې پیغام کې ویلي چې له خپل سیاسي دفتر نه د معلوماتو تر ترلاسه کولو وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د سولې علي شورا په دې اړه بې خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د 50 هیوادونو دینی عالمانو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله او د سولې د خبرو پر پیلې دوی ټینګار وکړ. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف به وي افغانان نور د جګړې د دوام زغم نه لري، خو هیله یې خو د چورسي هڅې به نتیجه ورکړي.
هیڅ یو قشر باندې په هیڅ ځای کې خواخوږي او رحم نه کوي. نن که ووایم چې ټول افغانستان یو قطرګاه جوړه شوې، هر ځای په وینو سور ده، هر مور بوره ده، هر ځوان شهید ده، هر ماشوم په وینو کې لتپت پروت ده.
په ورته وخت کې د علماو شورا بل غړی مولوي سمیع الله ریحان وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له غونډې وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې او هغوی چې بیا هم روان جنگ توجیه کوي له اسلام نه بې خبره دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
بلخو د سیاسي چارو یو کارپو شهزاده مسعود وایي چې امریکا، طالبان، افغان حکومت او د سیمې ځینې نور هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې بنسټیز رول لري. یوسف خان ځدران له شهزاده مسعود سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې دوی ته د افغان پلاوی سفر آیا د خبرو د رسمي پیل په معنا ده که څنګه؟
نه، زه فکر کوم دا به پیل د خبرې، ځکه د کچېرې د سیمې د منطقې هیوادونه او په غټه کې د لوی قوتونه د واقعي سولې لپاره همکار اوسېږي. زه فکر کوم چې دا یو بیا ګرخه آغاز ده، او که چېرې بیروني لوی قوتونه، قدرتونه یا د سیمې هیوادونه هغوی اخلاصمندانه په دې لاره کې همکاري ونه کړي، بیا به زه فکر کوم چې دا به هم د تېر په څېر باندې داسې یو تشریفاتي خبرې بیا به نتیجه ورنه کړي.
خو مسعود صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې دوی د خبرو میز ته کښېني که نه؟ په داسې حال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه ویلي چې امریکا حتی طالبانو دا غوښتنې ته غاړه ایښې ده چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي، دوی هم خپلو ډیپلوماټانو ته په همدې اړه څه ویلي. دلته د جنګ نورې ډېرې د جنګ په وړاندې ډېر نور دلیلونه وړاندې شول چې باید ودرېږي، یعنې اوس هغه وخت راغلی دی چې دا خبرې باید پیل شي.
زما په هم باندې مخکې ویلي، بیا مې ځل ووایم چې ډېر یو مهم نیک اقدام دی چې نه یوازې امریکا او طالبان په خپل منځ خبرو کې، بلکې د افغانستان حکومت هم باید په دې خبرو پوهېږم کې، یعنې دا خبرې باید درې اړخیزې وي، افغانستان حکومت، طالبان او د امریکې متحده ایالات. نو که دا درې ور سره کښېني په یو تفاهم باندې دوی نتیجې ته هم رسېدلی شي او مثبته نتیجه به هم ولري.
مسعود صاحب، یو بل څه چې ویل کېږي، د افغانستان د علماو او د سولې شورا وایي چې په راتلونکي کې به په کابل کې د پاکستان د علماو او همدارنګه د افغان علماو یو بل ګډ کانفرنس جوړیږي، یعنې فکر کوي چې اوس د پاکستان سره هم د دغه ستونزې د حل په خاطر باندې هڅې روانې دي که نه؟ دغه کانفرنس ته په ټوله کې په کومه معنی کتل کېدای شي؟
زه فکر کوم چې هر کانفرنس کې د پاکستان د علماو ګډون ډېر کمرنګه و، او زه د پاکستان په کړو وړو باندې متاسفه اوس هم ډېر شک لرم، اما بیا هم چې هر قدم پورته کېږي د سولې لپاره موږ به په نیک فال ورته ګورو. زه امیدوار یم، لکه چې ما مخکې وویلې، چې زموږ د سیمې هیوادونه په مجموع کې د منطقې هیوادونه په ټولو کې دوی یو خپل تفاهم ورسېږي چې د افغانستان د باعزته سولې لپاره کار وکړي. په هغې صورت کې به بیا پاکستان علما او د پاکستان اداره چې هغه نظامي اداره ده دوی به همدغه نتیجې ته ورسېږي چې د سولې سره د همکاري.
نو د پاکستان د پاکستاني علماو کمرنګه ګډون چې هغه تل پرې انتقاد هم شوی دی، فکر کوي چې له دې وروسته به ویل کېږي چې دوی د نظامیانو په لاس کې دي؟ کابل کې چې کومه غونډه جوړېږي، آیا دوی به هلته ګډون وکړی شي؟ هغسې چې افغان حکومت یې تمه لري، افغان لوری تمه لري؟
فکر نه کوم چې په کومه شرایطو کې چې پاکستان اوس قرار لري چې هغه دوه مخی سیاست لکه څنګه چې پخوا به وله تر اوسه هم ادامه ورکړې ده، تر څو په هغې صورت چې لوی قوتونه په پاکستان باندې دقیق فشار ونه وهي او پاکستان بېرته مجبور نه کړي چې جنګ لاره پرېږدي او د سولې لاره د افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان د علماو سره هم کړي.
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود و.
جنگ جولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د سولې اړوند یو بله موضوع اخلو. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د جنگ د خاتمې او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د کړکیچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای غوښتنه ده. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو یوازینۍ لار خبرې اترې او سیاسي حل لاره ده. د کړکیچ نړیوالې ډلې په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د پاس وړ وي. یوسف خان ستران د موضوع په اړه تفصیل کوي.
د کړکیچ د نړیوالې ډلې لخوا د افغانستان د جګړې د ختمېدو او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو وړاندیز د دغه هیواد د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له تود هرکلی سره مخ شو. دا کمیسیون وایي چې د افغانستان د قضیې د حل په خاطر له خبرو اترو پرته بله لار نشته چې باید نړیواله ټولنه په تېره امریکا یې په پام کې ونیسي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پتخوبي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کړکیچ نړیواله ډله پر ځای غوښتنه لري چې عملي کول لیکول شي په افغانستان کې سوله ټینګ کړي.
خاصتي ګروه په نظر ما بسیار خاصه مناسب است.
دی وی دغه ډلې وړاندیز ډیر پر ځای دی او همدا د افغانستان د خلکو او د جنگ د کیلو خو غوښتنه ده. د افغان حکومت او د هغوی وادونو وضعیت په کتو چې په قضیه کې کیل دي، مونږ ویل شو چې دا یو معقوله غوښتنه ده. د کړکیچ نړیوالې ډلې په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع د بحث وړ وي او په کار ده چې د دوی وتلو ته یو مهالویش وټاکل شي. په دغه راپور کې راغلی چې امریکا باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره داسې هڅې وکړي چې افغان دولت او خلکو ته د منلو وړ وي. دغې ډلې د تېر کوچني اختر په شپو ورځو کې د اوربند په اړه د خلکو خوشحالیو ته په اشاره له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له قید او شرط پرته د ولسمشر غنی وړاندیز ومني او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. دغه ډلې داسې مهال دا وړاندیزونه مطرح کړي چې طالبانو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي خو ټینګار یې کړی چې حاضر دي له امریکا سره خبرې وکړي. له دې سره د امنیتي چارو افغان کارپوه اجمل سایس هم خبرې اترې د ستونزې د حل اصلي لار ګڼي. وایي چې د سولې لپاره د اجماع د جوړېدو تر څنګ باید له دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو وتل هم د پلان له مخې وي.
د بحران د نړیوالې ډلې دغه تجربې ارتباط باندې ورکړی دی. دا به د افغانستان د اوسني وضعیت سره ډېر زیات په مطابقت کې نه وي، ځکه که امریکا د افغانستان څخه وسوځي او بدون لکه مقدمې او بدون له هغه سی یو اجماع نه چې مخکمه ورته اشاره وکړله کېدی شي په افغانستان کې بیا موږ داسې بدو ورځو شاهدان واوسیږو چې
افغان حکومت د کړکیچ د نړیوالې ډلې د وړاندیزونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې پروسه به داسې نه عملي کېږي چې له دغه بهیر سره د یوې ډلې له یو ځای کېدو وروسته بله مخالفه ډله صحنې ته راشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اعشاریه پنځه څپه خپرونې لري. په داسې حال کې چې د افغان حکومتي پلاوي د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د تېر پنجشنبې د ورځې برید په اړه پلټنه نن پیل کړه، د افغانستان ولسي جرګې دغه پېښه وغندله او ګواښ وکړ چې د دا ډول پېښو تکرار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې دغه پېښه یو جنایت وبله. رحمت الله افغان دې غونډې ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی.
د افغانستان ولسی جرګه په هیواد کې د هوایي بمبارۍ لامل ملکی تلفاتو اندېښمنه کړې او د کندوز د چاردرې ولسوالۍ وروستۍ پیښه په کلکه غندي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته وویل:
بمباردمان جنایتباری که در ولایت کندوز در ولسوالی
هغوی د نړیوالو دوستانو د هوایی ځواکونو له لوري د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې چې کومه جنایتکاره بمباري سوې، له دې سره پخوا کې چې غندو او محکوموي یې د حکومت په رهبری غږ کوو چې له ناټو سره د عملیاتو په برخه کې خبرې وکړي او په عملیاتو کې له دقت نه کار واخلي. د داسې ناوړو پیښو تکرار د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي حمله د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ ماسپښین مهال سوې چې د ولایتي چارواکو په وینا پکې 14 تنه ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې ورته پیښه کیږي، بلکې د روان مریض کال د حمل په 14 نیټه د دشترچې ولسوالۍ په یو مدرسه کې په هوایي بمباري کې لسګونه کسان وژل سوي وو. د ولسي جرګې د غړي کمال صافي په خبره په دې وروستیو کې په لوګر او پکتیا کې هم په هوایي بمباریو کې ملکیانو ته مرجو بلا وختې. د نوموړي په خبره د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ پیښه د ولسوالۍ د تعمیر په 200 متری کې سوې ده.
د ولسوالۍ تعمیر ته په 200 متری کې او یو پوستې سره په 100 متری کې درې کورونه چې دغه کورونه خلکو امن ګڼل بمبار شو په ډېر برحمانه توګه باندې، او هلته په هغه کور کې ماشومان، زنانه او افغانان مسلمانان په ډېر برحمانه توګه باندې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې لوی لامل په داشان پیښو کې د اړوندو ارګانونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نه موجودیت دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عرز وایي دقیق کشفي اطلاعات او معلومات کولای سي په هوایي بمباریو کې د ملکیانو د مرجو بلې مخنیوی وکړي. خو د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او نړیوالو هوایي ځواکونو ترمنځ بشپړ همغږي موجوده ده او هڅه کیږي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دغه همغږي لا پیاوړې شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیم د افغانستان په شمال کې تمکیرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه سوداګر او پانګوال وایي چې په ځینو شمالي ولایتونو کې وروستیو مظاهرو او اعتراضونو سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان اړولی دی. خان محمد سیند راپور کوي.
له شاوخوا شلو ورځو راهیسې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو او مظاهرو له امله د هیواد یو ستر سوداګریز بندر تړلی چې افغان سوداګرو ته یې تر اوسه د لکونو ډالرو زیان رسولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل همدا اوس د افغانستان او شمالي ګاونډي هیواد ترکمنستان ترمنځ په اقینه بندر کې په مالونو بار په سلګونو نقلیه وسایط ولاړ دي چې د ودرېدو له امله هر ورځ افغان سوداګرو ته له 200 تر 300 ډالرو پورې زیان رسیږي.
مال چل ته ادری کی دا وخت کیږي او بل زمونږ متوقف رسل کیږي. دا هم اقتصادي لحاظ باندې یو لوی نقص دی. زمونږ دغه نورمال تجارت ته هغه ملکونو قراردادونه لرو دا د خطر سره مخامخ کیږي. هغه خلک مونږ ته وایي خپل مالونه بار کړي. مونږ مالونه نه بارو د دې لپاره چې دلته خطر دی. فکر کوم که دا ادامه پیدا کړي دا بندر به سقوط وشي.
خاغلی الکوزی دا هم وویل د اقینی بندر دواړو لورو ته په موادو بار داسې نقلیه وسایط هم ایسار دي چې مواد د ګرمۍ له امله په لږ وخت کې کیفیت بایلي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقینې بندر په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمانداني د سرپرست نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته مظاهره کوونکو تړلې ده. د راپورونو له مخې مظاهره کوونکو نه یوازې دا چې دغه ستر سوداګریز بندر یې تړلې، بلکې د دولت د نورو سیمه ایزو خدماتي او پراختیایي پروژو دفترونه یې هم تړلي چې د شمالي ولایتونو د بېوزلو اوسیدونکو په ژوند یې ناوړه اثر کړی دی. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانی که بند دکانها را اینا مسدود می سازن دروازه ادارات را محکم می کنن.
دیوی کله چې دوی د خلکو دکانونه او دولتي دفترونه تړي طبعا ناوړه اثر لري. هغه کسان چې بېوزلې دي ډوډۍ یا سبزي خرڅوي او تر ماښامه یو 100 روپۍ ګټي، دغو ټولو ته زیان رسیږي. سربیره پر دې د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل مظاهره کوونکو په تازه شپو ورځو کې د دغه ولایت عدلي او قضایي، د کرنې او مالدارۍ او د کلیو د پراختیا دولتي ادارې هم تړلې دي. د ده په خبره که دغه ادارې نورې هم تړلې پاتې شي، خلک به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. مخکې تر دې په یادو ولایتونو کې د انتخاباتي دفترونو د تړل کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شوي وو. د دغو مظاهرو په لومړۍ ورځو کې اعتراض کوونکو د فاریاب ولایت د ودانۍ ځینې برخې سوځولې هم دي. په شمال کې مظاهره کوونکي غواړي چې نظام الدین قیصاري زر خوشي شي او د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته هېواد ته د ستنېدو اسانتیاوې برابرې شي. هڅه مو وکړه د شمال د اعتراضونو د پای ته رسولو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې ورسره ټینګې نه شوې. خو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن آزادي راډیو ته وویل په ترکیه کې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش او عبدالرشید دوستم ترمنځ خبرو نتیجه ورکړې او ښاغلی دوستم به د یکشنبې په ورځ کابل ته ستون شي. ښاغلی فرهمن دا هم وویل چې د افغانستان د ملي جنبش بله غوښتنه د قیصاري خوشي کېدل دي چې ورسره به په شمال کې د دولت خلاف اعتراضونه پای ته ورسیږي. د سیاسي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافه هېواد ته د دوستم راستنېدنه مهمه ګڼي او وایي چې د ده له راتګ سره به په شمال کې روان وضعیت کنټرول شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
او یو بله مسله به د روزګان څخه راواخلو. د روزګان ترینکوټ رارسېدونکي وایي چې په ښار کې د دولتي او شخصي موټرو له کبله د ترافیکي پیښو ګراف لوړ سوی دی. د دغو خلکو اندېښنو په اړه شریف الله شرافت له سیم څخه راپور چمتو کړی.
دا د ترینکوټ ښار له یوې خوا کوچنی او له بلې خوا د موټرو بیروبار خلک له ستونزو سره مخ. د دغه ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په ښار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکي پیښو ګراف یې پورته کړي. دوی دولت ته خواس کوي چې هغه موټر چلوونکي چې د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په ښار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د ښار په منځ کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړې دي.
زموږ شتای د ملي اردو سه دغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلي دي چې خلک یې بیا جوړ نکړلي دي. دا ګلدانونه وخادې په نړولي دي. تاته څخه مو غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نوم یې رحمت الله دی، د تیری اوسیدونکی یم. په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو ځکه چې په ښار کې په عمومي ښار کې د موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکل زغلول دونه نسته او بیا په دې رش کې په دې ځای کې د موټر زغلې چې هغه کتم دغه نه چې دی پکې تیر سي نه دا وایي چې د سپنجره تیرې نه دا وایي چې د کوچنان تیرې نه دا فکر کې چې دا خو نشار دی ولې سړی زغلې سړی پر طبیعت لاړ نه دا غږ چې د دوغنه قدر کې وکی چې ناسکر پرار درې غزي پرار کولې بنو درې او دغه غشتیا والا خلک او دغه غټ سلنګ سر والا موټر سکلان او دغه مشکلاتونه راحل کی دغه مشکلاتونه نه پښار
ابل راځي پر دغه ځابه دی انجلې پواله خدا چې مغزه او ته دغه و جنبلاري چاله دلیل علاقه دی.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روغتون ته 515 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر نور د جوړو ټپونو لامل کندهار ښار ته لیږدولي.
څه کال شروع څخه بیا تر د اوس لحظې پورې 515 ترافیکي واقعې شپخانې ته راوړل سوي سره چې دغه جملې څخه اووه نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي چې په هغو کې دوه ماشومان هم شامل دي او 15 تنه کندهار ته انتقال شوي دي چې هغه د دې شپخانې تر سطح د دې تداوي جګه وه. نو
دا په داسې حال کې دی چې موده وړاندې په اروزګان ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د ښار د نظم د سمون په موخه یو سل کسیزه ګارنیزون جوړ سو. له دې ټولو سره بیا د اروزګان چارواکي مني چې په ښار کې د دولتي موټرو له امله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي، خو د دغه ستونزې د حال ژمنه کوي. د اروزګان والي محمد شفیق اسدالله سعید آزادي راډیو ته داسې وویل.
او دا د کلو کلو عادتونه چې د خلکو چې هغه په سرعت موټر چلوي او هغه عادت چې هغه موټروان نه وي هغه موټر ته ختلی دی ناقص په دې ارتباط موږ ټولو ته ارګانو ته خبر ورکړی دی چې د چا سره په آینده کې به د هر موټر سره د هر ارګان اجازه نامه وي که بدون اجازه نامې موټر موږ هلته قیدوو او بدون بې اجازه نامې هغه که مسله چې ورسره وي هغه ځینې قیدوو او هغه که بې قانونه سله یا په شخصي جامه کې د چا سره سله دا مطلق بنده ده او
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ښار اوسیدونکو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښنه ښولې وه او له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کړې وه.
دوستانو، په روزګان کې مو د ترافیکي پیښو د ډېرېدو له کبله د خلکو اندېښنې واورېدې. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 15.5 څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. تاسې کولی سئ چې زموږ خپرونې پر ویبپاڼې ته مو ورسئ او زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هلته هم واورئ او راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. په دې سره 4:10 کېدونکي دي. یو ځل بیا له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د دینی عالمانو او قومي مشرانو او مدني ټولنې د استازو یو پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره قطر ته ځي، خو د دغه تک دقیق تاریخ لا نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو هم په دې اړه څنډې ویلي. یو دولتي پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمباری په اړه څېړنې کوي. په چاردره کې د تېری پنجشنبې په ماپښین هوایي حمله وسوه او سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې 14 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. ورغلی پلاوی به د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې وڅېړي. د غزنی د رشیدانو د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دویم څارن صبغت الله او څلور نور پولیس د وسوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د غزنی د والی ویاند وای چې وسوالو طالبانو تیره شپه په رشیدانو، جاغورو، قرباغ، اندړو او جغتو کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې دي. افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور نن بې نتیجې پای ته ورسید. د محکمې د قضایا پلاوی مشر وویل چې د دغې مسالې په ارتباط اسناد زیاتې څېړنې ته اړتیا لري او د وحیدی په برخه کې حکم یې ځنډولی دی. او د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د ایران د ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواک د لسو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. دا کسان تېره شپه د عراق پولې ته نږدې په حمله کې وژل شوي دي.
مننه کوم فرشتې جلزی. او سپورتي خبرونه به واصل وصال راته وایي. ورپسې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګې
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کوریا د تکواندو د آزادو سیالیو په لومړۍ ورځ وتوانید چې د برونز یو میډال وګټي. د هیواد د تکواندو ملي لوبغاړي روزونکي بشیر ترکه چې اوس مهال په کوریا کې دی. ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې تر دې مهاله دوو افغان لوبغاړو محسن رضایی او احمد بخشي د خپلو سیالانو په وړاندې لوبې کړې او محسن رضایی په دریو بریاو او یوې ماتې سره توانېدلې چې د برونز یو میډال د افغانستان په نوم کړي. د ښاغلي ترکه د معلوماتو له مخې احمد بخشي په دغو سیالیو کې خپل دوه کوریایي سیالان مات کړل، خو له اندونیزیایي سیال نه لوبه بایلو دا او د میډال په ګټلو بریالی نه شو. د کوریا د تکواندو په آزادو سیالیو کې د نړۍ د شپېتو هیوادونو نه څه باندې 2600 لوبغاړو ګډون کړی دی چې شپږ افغان لوبغاړي پکې هم شامل دي. د غازی امان الله خان یو ورځنیو کرکټ سیالیو په لړ کې سپین غر بند امیر ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې بند امیر لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 رنو کې د 2 وکټو په زیان سره سپین غر لوبډلې ته د 268 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې سپین غر لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اوور کې د شپږو وکټو په زیان سره پوره او لوبې د 4 وکټو په توپیر وګټله. طاهر خان چې په سختو شرایطو کې د سپین غر لوبډلې لپاره 9 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپ چونه کې هم یو لوبغاړی اوټ کړ، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دا په روانو سیالیو کې د سپین غر لوبډلې پرله پسې 4 بریا، خو د بند امیر لوبډلې بیا لومړۍ ماتې وه. او د افغانستان د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون لخوا 500 تنو ښځینه روزونکو ته دوه ورځنی روزنیز ورکشاپ ورکړل شو. د دغه فدراسیون رئیس باور تک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز ورکشاپ کې ښځینه روزونکو ته د روزنې د اصولو او د تغذیې د اساساتو په اړه معلومات ورکړل شول. د ښاغلي تک په خبره د یاد روزنیز ورکشاپ زیاتره ګډونوال د کابل د بیلابیلو کلبونو روزونکي ول. د افغانستان د بدن ښکلا فټنس فدراسیون مسولین وای په نږدې راتلونکو کې نارینه او روزونکو ته هم ورته ورکشاپ په پام کې لري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت صدای یو بل پروګرام ته ښه راغلاست. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند وروسته په ظاهر کې د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینې برابرې شوې دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د راوستو او د جنگ د ختمولو لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو ملاتړ هم دغه پروسه ګړندۍ کړې ده. همدارنګه په دې وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د خلکو فشار هم ډیر شوی دی. د دې اونۍ د حقیقت سره پروګرام هم همدغه موضوع ته ځانګړی شوی دی او دا هم باید ووایي چې د دې اونۍ پروګرام مو ځانګړی دی. زمونږ همکار رضوان مراد د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ځانګړې مرکه کړې ده، په ګډه به یې واورو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره د دې ځانګړې مرکې لپاره ډېر زیاته مننه لري. ښاغلی ولسمشر، په کوچني اختر کې اوربند، ورپسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه، د ولس حرکتونه، دا ټول په دې ولسو کلونو کې بې ساري دي او ډېر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړې دي. آیا دا یو اړخیز حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
جمهوریت تسنه او د ازادي راډیو نه منن چې ماته دا فرصت راک چې وطن والو سره خبرې وکړم. لومړی تاسې څېړنه درسته ده، په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادی توپیر. هغه په څه کې ده؟ اول ثابته شوه چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت په حدود درې تر سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې و ښارونو ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه شوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس، علماو جمعتون ورته خلاص کړل، ولس راغبل او مخصوصا امنیتی و دفاعی قوا زنی و خوده چه واقعا نظم و دیسیپلین داری او دا ثابت سوله چه پول جنگ نسته کدی. شرایط پا مراتب بترسیم، ولی اول ملی اجماع ده چه سوله باید راست، دوم طالبان و خودل چه جنگ نسته کدی، دریم منطقوی شما را خلی تر دیره حتی بود. پس دو تا سپختنی لری نوزم دوم را پده و روزن او چلورم دی اسلامی نلی اجما را خلی بود او پینزم بین نلی شرط ماماده کریدی چی سولی تا پا مخلاقس زهی لمندیم او دیو انسان پایست، دیو افغان پایست، او دیو لسمشر پایست، او دی آلاق و سرکماندان پایست. اما دا سخزان واجب بکنم چه هر ضروری اقدام، منطقی اقدام، اصولی اقدام چه ده سول دی پارهی اگه اقدام نوکو تر چه ولس ده سول نعمت بیاو گول او دیوازه اختر که نی بلکه موک ورازه اوش بی په یو سول او یو اختر بان لوی اختر بان دی بدلسی.
خاغلی ولسمشر، په دې وروستیو کې لوړ پوړو پاکستانی مقاماتو کابل ته سفرونه وکړل او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګډ پلان یا اکشن پلان تصویب کړ او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسأله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان ژمنې صادقانه دي او پر کوم اساس مطمئن یاست؟
مننه. یوازینی معیار د ژمنو عمل دی. موږ نه دایمي دښمنان لرو نه دایمي دوستان لرو، موږ دایمي ملي ګټې لرو او موږ ارزو دا ده چې درې بوده دي موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیلسي. یو دا ده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالکو په حیث باندې حسنه روابط ولري. بېله موږ نه پاکستان کولی شي چې مرکزي آسیا ته ورسېږي، بېله پاکستان نه موږ کولی شو چې د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسېږي. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای اقتصادي همغږي او همکاري باشي. او دلته پر مختل دو مخبره ده ده شل کالو که یا پینزویس کالو که ده افغانستان مسئله پاکستان سره طالبان منحصر سی دوی باید خپل گتی و سنجوی چه آیا دا سیاست ای دوی پکرک ده کنه. ز فکر کوم چه دا بحث شروع سوی پجدی توگه او ضرور ده چه دا بحث دوی نتیجه تو است. اما که دوی دا بحثو نکی خپل انزوات است. نن افغانستان په ناتو که مولیدل مطلق بینولی اجماع پا افغانستان بنده. آیا پاکستان تا دارقم اجماع سته بینولی طوله نکی؟ نو ای دوی گتی ای دوی ملی گتی دا ایجاب که ایز دلتا تجد نظرو سی او بل دی سول پلان او اربند او خودل چی مو بیزت سول نو با ازت پایدار سول وارو تلپای سول وارو او دلتا ایمو دریز داده طالبان مستقل دی باید خپل مستقل تصمیمونی سی اما پاکستان دیتا لازمی ده چی پا سم مسیر بنده برسته او گید در ایمه مسئله داده چه توریزم یا افراطیت یا لوی خطر ده زد پاکستان ولسته تسلوه او سمولی دل چه دایش نه یوازه ده افغانستان انتخابات باندی بریدونه که ده پاکستان انتخابات باندی بریدونه که دا شوم پدیده او شبکه باید مشترکت دو کم با کاغذ که درخ مخ کتلیو عمل غور زد نه امیدوارم نه نامید زد تمرکز لرم چه ده افغانستان ملی گتی پلاس راسی او انشالله تعالی پلاس راسی.
رئیس محترم سعودی عربستان په غونډه کې ایران غیب و پاکستان فقط یوازې یو کس چې هغه هم دوی ول چې عالم نه ده استولو. آیا د دې دواړو هیوادونو له همکارۍ یا همغږۍ پرته چې تاسو ورسره همغږي کوي د افغانستان د سولې پروسه او هڅې به مؤثرې وي؟
لومړی موږ خادم هرمن شریفین او لوالیه محمد بن سلمان نه واقعا منکو او دی علما د عربستان سعودي او د اسلامي کانفرنس ځکه دا یو بې ساره اقدام و او هیله ده چې دا ثابته سوی دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده. د ایران عدم د حضور معنا د دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل نه ده. خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز شو. بالعکس ایران سره موږ دوه اړخیز مناسبات لرو او ایران د شنگهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړې کړې. نو دا نه ده چې هلته حضور مانا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیسته. دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې د دوی منطقوي مناسباتو پورې تړلي وو او هغه ای دوی په نظر باندې آخري شپې کې حل سو مګر دوی حرکتونه مقصد دا ده چې په واضح توګه د افغانستان سوله یو منطقوي بوت لري او موږ نظر دا ده چې هغه شیان چې په دوه اړخیزه توګه کېږي دوه اړخیزو باندې حل کوو هغه چې درې اړخیزو باندې کېږي درې اړخیزو او هغه چې متعددو ممالکو او بنسټونو پورې تړلي دي دا به ټول همزمان کوو. خبره دا ده چې هر څوک چې هر بل چا سره اختلاف لري موږ غواړو هغه اختلاف په موږ باندې تاثیر ونه کړي. او د شنګهای په کنفرانس کې موازي دا مسله وړاندې کړله چې دوه بدیلې یا به افغانستان انشاءالله تعالی د منطقوي همغږي او همکاري یو عظیم ځای او مرکزي او یا به خدای ناکده د توریزم او دهشتګري مرکزی. انتخاب هم څوک کوم ده او ټولو ویلي چې موږ غواړو چې افغانستان مرکز سي او په دې اساس باندې هغه پرمختګ هم چې مرکزي آسیا سره کړی بېساري ده. نو هیله ده چې قدم په قدم اما په اساسي توګه دا ټول راسی او وکړه چې موږ خلاص شو.
مننه رئیس صاحب. په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه ده په خاص ډول په د اوربان له خوشحالۍ وروسته په ننګرهار کې. تاسو ننګرهار ته سفر وکړ د ولسونو غوښتنې مو واورېدې. په ننګرهار کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش په نامه ډله اخلي. د ننګرهار او بالعموم د دغې سیمې د وضعیت او د داعش پر وړاندې مقابلې لپاره څه پلانونه دي؟
لومړی دایش هغه شومه پدیده ده چې حدود نه لري ځکه د دایش ټول خبره په دې کې ده چې څنګه له ماشوم نه تر سپین ږیري پورې له ځوان نه تر ښځې پورې شهادت ته ورسي او ویره واچي. اول تاسو شاهدان یې سننگرار که دا دو کالو که دایش مقابل که مگ دوامدار عملیاتونه کری. پا اول مرحله که دا عملیاتونه موسومی و اما پس دا بده نتیجه که رسیدو چه باید دا کال پا امتداد که دایی تعداد دا دایش کم سوی اما پدیده لبانده نه بلاتر کیگی اماج منه داده چه مگ دایش محوه که و او پا قوت محوه دا لبد مرغه نه جوزجان تم سره اتو که جوزجان کم ادوی مشرف لمنظر خبرت داده چه اوس مگوتاست شبکو جنگ سر مخامخ او بیا رازم تر چه طالبان سر سلو نسی دا بلا برخه دا طالبان الامکانات نه استفاده که نو ضرور ده چه مقبل بین الافغانی مسائل حل کو او یو شاید نگرار قربت ثابت کن طالبان راخل قصر ده ولی سب سره اوگد مشرانو سره اوگد یو افغانی محفل چه او وطن چا بریدو ام طالبانو بانده ام امنیتی قواهو بانده او ام ملکی وگرو بانده مخصوصا ده خوگیانه و مشران چیز پول تا تسلیت بایم ده ثابته ای چه دایش پردهی پدیده او افغانان انشالله و تعالی چه ده پل بین الافغانی مسائل حل کو ده پردی مسئله بیا انشالله پر مراتب دیزو بهتر حل کوایسو.
من رئی صاحب ارستی پختنه بداده چه ده افغانستان ده ولسمشر پتوگا پوسنی امنیتی وضعیت که او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ظرفیت ته په پام تاسو شخصا فکر کوئ انتخابات ممکنه دي؟
بله لومړی دا چې وګوري اله د ټول تثابت سوي څلو کاله مخکې اکثریت د مطلق د مبصرینو نه ویلي داخلي او خارجي چې د افغانستان اردو خدای ناکده به وپاشل نن کوماندوم دوه چنده سو دوه چنده کېدو کېده اوایي قوه هم درې چنده کېدو کېده اوایي قوه د چا په نظر کې ګرځېده چې بیا به افغانستان کې موږ تیارې والوسي بقا د افغانستان خطر کې نهست زه اوس په جرات درته ویلی سم چې هغه ملاتړ چې موږ معصم ولس کړی له موږ له امنیتي دفاعي قوه نه واقعا د ویارو موجود ده. دوم د انتخاباتو د امنیت نیولو دپاره موږ خاص تدابیر نیولی سو مګر عمده ترین خبره د انتخابات د ولس ده. ولس د افغانستان ثابته کړه ملګرو ملتو ویلی که 3.2 میلیون افغانان ثبت رای وکړي دا کافي ده. دوه چنده سو نو خبره په ولس کې ده. خبره په دې کې ده چې هغه افراد او ځوان کاندید کړي دي ولس ته د انګیزه ایجاد کړي او فصل د خدای کافی افراد او ځوان کاندید کړي. اما وظیفه داده چې د مستقل انتخابات کمیسیون ملاتړ وکړي. ما دوی سره فردي نه دلیدلی او بدون د شایدان نه نور سره کتن نه ده چې واضح توګه اوسي او انتخاب په اجماع اصول ما انتخاب نه کړو. ډاکټر صاحب عبدالله قاضی القضات صاحب لوچار انوال صاحب رئیس آشمزی صاحب پول که ناستیلی و استاد دانش او په اجماع بانده دوست ما خپل صلاحیت انتقال که ده مجمعی تا ترس اجماع اوسی او اوس صلاحیت سره باید مسئولیتی او سیاسی عذاب نخواستن ما گفتن داده چرا تون که در افغانستان سیاسی عذاب خور منسجم عذاب چه ده برنامه پا اساس بانده ولس دوی ترایی ورکی اما عذاب واضح ده اساسی قانون که واضح ده عذاب باید ملی اوسی دوی قومی یا سمتی اهداف پوری تمرکز نسی کول او دوم دوی باید مسلح قوه بونه لبی دوی باید سیاسی دگر که داخل سی او سیاسی دگر که انشالله فعالیت کوی سی ده جناب اکمتیار سبراتک او خود لن چه سیاسی دگر که کافی فضا موجوده ده او عرکت بایدو پا گرده پا اتفاق بانده دا که دیست ارزمت بیل انتخابات نه ده نظام مشروعیت سوال نداره او که مغوالو چه زان تا او نلی تا او منطقی تا او اسلامی نلی تا ثابته کو چه اساسی قانون مانا داره ده این مغوصول و قواعد دی نو باید انتخابات بانده واقعا تمرکزو کو او بخیر بده دتر سر روز
اغلی اولیس ماشه دیر زیاد منانه
دیر منانه لطفاس نه بخیر است بخیر است
تانگی د ځوانانو خبرونه
د تانگی درنوریدونکو سلامونه می ومنئ. تاسو به موریدلی یا لیدلی وی چې ځوانان په غو صورت کې د انجونو د کورونو مخ ته ډزې کوي چې کورنۍ دوی ته ورنکړي. په دې خبرونه کې د همدې ځوانانو په اړه غږیږو چې په زور د یوې انجلۍ د خپلولو هڅه کوي. د دغه ډول کارونو پایلې څه کېدلی شي؟
چې زه دې ته دا ورکړم نو بیا به دې شروع شي باسجل کې کور مې رات شو.
او د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟
لکه نکاح کې شرط ایجاب قبول ده، د اصل ځان بولي.
په دې خبرونه کې چې همایون هیوا جوړ کړی او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم، په همدې موضوع بحث کوو. څه هم ویل کېږي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ډزو په زور د نجونو د ورکولو دود کم شوی یا ختم شوی، خو لا هم په ډېرو کلیوالو سیمو کې نجونې د دغه دود قرباني دي. دغه ډول پیښې معمولا په هغه سیمو کې کېږي چې قانون پکې حاکم نه وي او خلک دودونو ته ډېر ژمن وي. د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي په خپله سیمه کې د همدا ډول پیښو په اړه راته غږېږي.
صدام ما او د دینګرار ما زیاتره هم شوي د پوه شي چې پلار نه مني یا بل څوک نه مني، هلک ځي بس هلته ډزې کوي دا ما وکړه بس جزا کار کې نو
شنو خبرې کوم. اصلي زم خوس اکثر راشي شوی دی لکه کور مخته د زونه وکي چې دای ما پونیم شورا پنوم شي بیا اکثر ان شکړه یا ورته سره به جرګه وکي لکه بدیونه جوړ شي بیا مشان کې نه په بدل کې دو جنا کانی ورکی د بل طرفه الګ تر بچا چې د زونه وکړه.
سید شان مونږ د کور مې په چاراسیا کې د پښتیا جنوی چې چا خو هکړه نو مثال پلار به نه ورکوله که جرګې وي ورسول یا څه، بس لاړو به کور مخکې به ډزونه وکړه نو خلکو بیا د جلې بل چاته نه ورکوله، دا به مجبور دی لګ به کوله یا به په کور ناسته خو او یا داسې وي چې هغې ورونه داسې خلک وي چې هغه نه مني چې زه دې ته دا ورکړم نو بیا به دي شروع شي بس اجلکې کور مې رات شو.
درنو اوریدونکو، اوس مو د هغه راپور اوریدلو ته رابولم چې زموږ همکار همایون هیواد جوړ کړی او په دې موضوع یې بحث کړی چې ولې ځوانان په ډزو د یوې نجلۍ د خپلولو هڅه کوي.
یو ځوان په هغه صورت کې د انجلۍ د کور مخ ته ډزې کوي چې د انجلۍ کورنۍ د دوی د رښتې غوښتنه ونه مني او د رد ځواب ورکړي. دوی د ډزو په کولو په انجلۍ دعوه کوي او بیا په اسانۍ دا جرأت څوک نشي کولی چې له هغې سره واده وکړي. په ځینو سیمو کې بیا د ډزو په ځای داسې دود دی چې د انجلۍ لاس نیسي تر خپل کورې بیایي او په ځینو سیمو کې بیا د انجلۍ د کور دروازه په سور رنګ رنګوي او په دې ډول هغه په خپل نوم اعلانوي. د خوست اوسیدونکی وحیدالله وایي دغه کارونه هغه ځوانان کوي چې په خپله سیمه کې له اخلاقي پلوه ښه نوم نه لري.
نو د جنۍ کورنۍ چې دا هغه پوهېږي چې دا هلک چې دی ښه هلک نه دی، کارونه چارې یې ډېرې بدې دي او دی په ډېره په بد هلک دی، نو هغه نه غواړي چې د جنۍ ور واده کړي او نو دې سره د هلک پورته کېږي او ځي او د جنۍ کور مخ ته ډزې کوي او یا غواړي چې په زوره دا جنۍ خپله کړي.
دا چې ولې ځوانان په دغسې مسایلو کې چې د دواړو لورو په خوښه باید وشي لا زوره کار اخلي، وحیدالله یې علت راته وایي.
د دوی لپاره ښه لاره ښکاري ځکه چې دوی همداسې یو مفته شوي وي، کورنۍ کې ډېر د نیاز وي، نو د هر څه چې کوي پلار یې ورسره مني، ورور یې ورسره مني، مور یې ورسره مني، دا د دې سبب چې سړی سرزوره شي، همدای هر څه په زور غواړي. نو دی که چېرته یو جنۍ وغواړي هغه ورنه کړي نو دی وایي دا به زه په زور راوړم.
هغه نجونې چې د ډزو په زور ودېږي ژوند یې له ډېرو ترخو کیسو ډک وي. د کندهار اوسیدونکی عبدالقادر تکیند همداسې یوې قرباني نجلۍ کیسه راته کوي.
درې څلور وایي ضربې کړي وې، نو بالاخره نتیجه دا سوه چې په هغه کلي کې شر او جنجال جوړ کړي. نه د هغه کلي خلکو ته وکتل، بیا هغه پلار یې ملا امام پر مرکه کوي، خو په هیڅ قیمت یې هغوی خبرې ته غوږ ونه نیوي. بالاخره یې په ډېر جبر او زور سره هغه نجلۍ چې عمر یې هم دونې نه و، تقریبا 15 کاله 14 کاله عمر یې و، بالاخره هغې د ژوند هغه مسیر د ژوند هغه لاره یې د تورې تیارې کې خواته بوتلله.
دا کابل اوسیدونکي ملیحا د ډزو په زور د نجونو ودول له دوی سره ظلم او تاوتریخوالی بولي چې په وینا یې هیڅکله د نجونو خوښه پکې نه پوښتل کېږي.
کله چې یو هلک د یو نجلۍ د کور مخ ته ډزې کوي هغه په خپل نوم کوي، د نجلۍ خوښه هیڅ په نظر کې نه نیول کېږي. همدا چې د نجلۍ نوم بدوي او په راتلونکي ژوند کې نجلۍ ته رقم پیغورونه د خلکو طرفه ورکړي چې ته داسې وي، یو هلک داسې ست کور مخ ډزې کړی وي، دا یو ډول ظلم او تاوتریخوالی ده.
په هغو نجونو چې ډزې کېږي ډېرې د پلار په کور ویښته سپینوي، دا ځکه چې پلار یې نه هغه زلمي ته کوي چې په دې ډزې کړي او نه هغه زلمی دا اجازه ورکوي چې دا نجلۍ له بل چا سره واده وکړي. هغه کس چې د یوې نجلۍ د واده مخنیوی کوي د افغانستان په قوانینو کې کومه سزا ورته شته؟ د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد خلیل الله حبیبي مو دا پوښتنه ځوابوي.
در ماده 27 می
د افغانستان له خزو سره د تاوتریخوالي قانون په 28مه ماده کې په صراحت ویل شوی دی ک یو څوک د یو نجلۍ د واده مخنیسی په قصیر بند محکومیږي. حد اقل جزا چې دوی ته ورکول کیږي درې میاشتې او ډیره یو کال ده. له بلې خوا که حکومت له دې مسلې ملاتړ وکړي، له شک پرته هغه کسان چې د نجونو د ودونو مخنیسی مخنیوی کیږي او نجونې کولی شي په خپله خوښه او د شرع مطابق له کوم کس سره چې غواړي واده وکړي.
تاند څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
هغه کسان چې پنجلی ډزې کوي هغه خپل ناموس یا ښځه بولي او دا اجازه نه ورکوي چې له بل چا سره واده وکړي. خو آیا یوازې په ډزو کولو سره یو نجلۍ د یوه هلک په نوم کیدلی شي او هغه ځوان د نجلۍ په ژوند کې د تصرف حق لري؟ زموږ همکار همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلي چې که چیرې په یو نجلۍ ډزې کیږي، آیا هغه نجلۍ د هغه کس په عقد کې راځي؟
الله جل جلاله هر انسان ته دا حق ورکړی ده چې د خپل ژوند انتخاب خپله دی وکړي. که څوک ډزونه کوي په چا باندې دا له شریعت مخالف دی. ډزونه کول په شریعت کې نسته، ولې چې په دې کې نورې بدبختیانې پیدا کیږي، دښمنۍ پیدا کیږي، حتی دا پیتنې او فساد ته ځي او کېدای شي دې کې مړی ژوندی بند شي، کېدای شي د دې په وجه باندې د خلکو په مابین کې نفرت زیات شي. له دې وجه نه په شریعت کې جواز نه لري چې څوک د چا په لور خور باندې ډزونه کوي او هغه په زور باندې ځان ته نکاح کوي. په زور کې شریعت نشته.
کله چې په یوې نجلۍ ډزې کېږي او هغه یو څوک په دعوه کوي چې دا نو زما ښځه شوه، ډېر وخت دغه نجلۍ د نجلۍ د پلار د کورنۍ له خوا دغه هلک ته هم نه ورکول کېږي، بل چا ته هم نه ورکول کېږي، او هغه هلک هم نه پرېږدي چې بل چا ته یې ورکړي. دلته د نجلۍ ژوند خرابېږي. که چیرې دغسې یوه پیښه کېږي چې مثال په یوې نجلۍ ډزې کېږي، کورنۍ یې باید څه وکړي؟
په ډزو باندې که چېرته یو جلکۍ خپلېدلی نو هر چا به ډزې کولې د خلکو د کورو مخې ته. خو په ډزو باندې دا غیر قانوني غیر شرعي عمل داسې یو څوک کوي او صرف په ډزو باندې یو جلکۍ د چا کېدی نه شي. چې کله ایجاب قبول نه ایسوي نکاح نه ده سوی، نو چې کله نکاح نه ایسوي دا جنۍ د ده سوی نه ده. نو چې کله د ده نه ایسوي پلار او مور یې هر نوعه تصرفات کوی سي، بل چاته یې هم ورکوی سي.
خو دلته ویره دا ده چې مثال که دغه نجلۍ ورکړل شي هغه هلک کیدلی شي داسې یو کار وکړي چې د دې نجلۍ کورنۍ ته تاوان ورسوي، یا هغه بل هلک ته چې د نجلۍ ورکول کیږي هغه ته تاوان ورسوي. دلته خو بیا دغه ستونزه هم رامنځته کیدلی شي.
دا معمولا پیغه ساحو کې کیږي چې هلته قانون نه وي. چې کوم ځای کې قانون وي لکه د حکومت قوانین نافذ وي په کوم ځای کې او لاسرسی ورته ولري خلک، هلته باید عدلي او قضایي محاکمو ته دوی رجوع وکړي. کله چې رجوع کله بیا به هلته د شریعت له لحاظ د قانون له لحاظ نه دوی ته واضح او روښانه دلایل وړاندې شي او هر سړی به بیا په خپل حق باندې ورسیږي. او پیغه ځایو کې چې هلته مثال قوانین نسته، یا نافذېدل د قوانینو نسته، یا عملي کېدل د قوانینو نسته، په هغو ځایو کې که دا کارونه کیږي بیا هلته هم د علماو د سپینګیرو د دوی مسؤلیت او وظیفه ده. یغو هغه دوی به داسې پرېکړه کوي چې خیر د دواړو جانبینو وي په کې. دا مسؤلیت او وظیفه د ډېره زیاته د علماو ده چې د منبر له لارې نه خلک خبر کړي، او بالخصوص په کلي کې د مشرانو سپینګیرو او دغه خلکو چې هغه صلاحیتونه لري، دا خلک باید کوم کسان چې داسې اعمال کوي دا باید ټول پوه کړي.
چې په یو نجلۍ ډزې کېږي، ډېر کله د دوستۍ په ځای پایله یې دښمني وي چې له وهلو ټکولو رانیولې آن تر مرګه یې کیسه رسېږي. په یو تمثیلي ټوټه کې مو د یوه ځوان همدغسې کار انځور کړی چې تاسې اورېدو ته رابولم.
وزویه، چېرته داسې په غوسه روان یې؟ او دا ټوپک څه کوي؟
زه به یې خوښ شم.
دا سخیګې څه ته په غوره کې دی چې ماته لور نه راکوي؟ اوس ورځم او په لور یې ډزې کوم، بیا دې نرشي او چاته دې ورکي.
وزویه، خدای ته وګوره، دا کار ونه کړې. د یوه کلي خلک یو، ابدي دښمني به راته جوړه کړي.
نه یې پرېږدم مورې. ولې؟ کور نه لرم، اور نه لرم، پیسې نه لرم، په څه تر ماخه دی چې نخرې کوي؟
زویه، خو وایې لور مې نه غواړي، په زوره خو نه کېږي. خیر دی، زه به بله طریقې ښایسته او ښکلې درته پیدا کړم. دا ټوپک دې راکه، دا ټوپک دې
له مخې مې لرې کېږه مورې. نن چې په سخیګي نوم درته جوړ نه کړم، نه یې پرېږدم.
زویا مزه صبر وکه و دریگه.
او خلکو ټول خبر اوسی د سخی لور زما په نوم شوه.
والله که ته اوس دومره شو چې زما دروازې ته راشي او ډزو کې هلک کو راوینیسی او دومره یې وایي چې کور ته په خپو لاړ نشي. واخلی اوس یوسی او د هغوی د دروازې مخې ته یې ورغورځوئ چې بیا داسې حماقت ونه کړي.
تا بی بی ترو ری دا زوی دی در وخلا او پوه که چی بیا دا چای زد تسپکو نگوری
چیر تا دا زوی می؟
داده پا زمیل که می در تراور
ولی ود ظالم اولادا ولی می دا زوی را تا دا سی پوی نو تک سور کرده
دیر خبر مکوه چی زی دا خلق کرونو مخی دازی کوی خال بای تر دی بر ترابی
خدای خدای دی خیر نظر کوی
خدای دی خیر تا تا نظر کوی چه داسی زوی دی لوی کرد او تری خبره نیه چوک چه دی بل زد تا پس پک گوری دی بل دروازه تا احترام نکوی او لزور کار اخلی دغ بای حالوی زی که زو
زوی در تا اومی نوید چه مزه مزه خو زما خبره دی نماننا دی پچال را تراولی حالا خدای
د افغانستان په ځینو سیمو کې د ډزو په زور د انجلۍ ودولو دود یو څه پیکه شوی او دغه ډول ډزو ته د پخوا په څیر ارزښت نه ورکول کیږي. د ټولنیزو مسایلو پوهان هم وړاندیز کوي چې دغه دود باید بابیزه وګڼل شي او که څوک داسې کار کوي او د یو انجلۍ ژوند له خطر سره مخ کوي د عدلي او قضایي بنسټونو له لارې د خپل حق د ترلاسه کولو هڅه وکړي. دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښې چارې ولرئ.